ازادي راديو اوریدونکو د اوس پوره دوی بچیتی نن د خود د میاشتې 22مه نیټه د 1309 المریز هجري کال او د مارچ د میاشتې د 13مې سره برابرته د 2019 میلادي کال. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، خو مخکې ترغه باید درته ووایم چې دا خبرونه زموږ د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به عصمت ساروان په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل دپاره څه ډول ترتیبات نیول شوي دي، مکتبونه په کوم حالت کې دي او د زده کوونکو وضعیت څرنګه دی. نو تاسو پروګرام ته بیا ټلیفونونه راکولی شئ او د پروګرام په جریان کې به تاسو خپلې پوښتنې مطرح کوئ، خپل نظرونه به ورکوئ. اول خبرونه وایو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره به پر مهمو مسلو موافقه د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې کیږي. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي چې د ملکي تلفاتو په اړه خواشینی دی او د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو مشران یې ورغوښتي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت پر ژورنالیستانو حملې غندلې او د آزاد ژورنالیزم د محدودولو یوه هڅه یې بللې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیلو د تجارانو څخه غوښتنه کړې چې د امریکا له حکومت سره مرسته وکړي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره به پر مهمو مسلو موافقه هغه وخت وسي چې دوی قربانوي او هغوی د طالبه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې د خبرو دور پای ته ورسید. خلیلزاد ولیکل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دې ضمانت په اړه چې د افغانستان خاوره به بیا د تروریستانو لپاره آزاده نه وي د موافقې خاکه لیکل شوې ده، خو د اوربند مسله باید د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د خلیلزاد په وینا دا دواړه خبرې بحث ته پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد او د طالبانو استازي د رسمي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تفاهم ته رسیدلي دي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بی پلوټ الوتکې په حمله کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي هغوی دوه جسدونه هم د غزنی ښار ته ورسره راوړي وو. د مظاهره چانو ادعا کوله چې په مړو کې دوه کوچنیان او یوه ښځه هم وو. د هغوی په وینا بی پیلوټه الوتکې د کابل کندهار پر لویه لار پر یوه فلاینګ کوچ موټر ډزې کړي او په موټر کې ناست خلک چې د غزنی ښار ته تلل وژلي دي. د افغانستان حکومت په دغه ځانګړي پیښه باندې لا خبرې نه دي کړې، خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ټویټر لیکلي چې د ملکي تلفاتو د خبرونو خپرېدو خواشینی کړی دی او دغه پیښې تل څیړل شوې دي. هغه پر ټویټر لیکلي چې دا تلفات د حکومت لپاره د منلو وړ نه دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران یې ورغوښتي او توضیح یې ورڅخه غوښتي چې ولې ملکي خلک وژل شوي دي. او سپارښتنه یې هم ورته کړې چې په راتلونکي کې باید د دې مخنیوی وشي. غني ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یو سپارښتنه وکړه چې حتی که یو ملکي وګړی هم له خطر سره مخامخ وي باید انتظار وکړي او د هدف له ویشتلو ډډه وکړي. غني مشخصا د یوې حملې یادونه نه ده کړې او دا خبرې په عمومي ډول ټویټ کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي په دې هیواد کې پر ژورنالیستانو حملې د آزاد ژورنالیزم لپاره ساحه محدودوي. د ډیپلوماتیک ماموریت په هلمند کې پر خبریال نثار احمد احمدی ورستي حملې ته په اشاره کې پر ټویټر لیکلي کله چې د ژورنالیستانو امنیت ته ګواښ پیښ سي د رسنیو کار کمزوري او بې باور کیږي. د خبریال نثار احمد احمدی پر موټر پرون سهار په لشکرګاه کې چاودنه وسوه. د هغه په زخمي شوی ده او د کابل ته د درملنې لپاره لیږدول شوی دی. هغه په ایلمند کې د سباون رادیو مشر دی. د حملې مسولیت چانه دی اخیستی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د بشري حقوقو پر فعال نسرین ستوده د زندان د نوې د زندان نوې حکم په شدت غندلې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرت پلادینو پر نوویل چې د ایران د رژیم له دې پریکړې چې ستوده یې په 8 کاله بند او 148 دورو محکومه کړي ډېر په قهر دی. پلادینو ویلي دا وحشیانه حکم دی. ستوده اوسمهال په زندان کې 15 کلنه دوره تیروي. د هغې میړه ویلي چې په دې علاوه د 10 کاله زندان حکم ورباندې شوی دی. ستوده په ایران کې د اداري فساد، پروپاګند، د عامه نظم د ګډوډولو او د سیستم پر ضد د فعالیت په څیر تورونو له امله په زندان محکومه شوې ده. پر هغې د درو حکم له دې امله شوی چې د محکمې غونډې ته سرتوره ورغلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغې حد چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي صفر ته ورسوي. هغه پرون د تکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د تیلو د تجارانو غونډې ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره همکاري وکړي او د امریکا د بهرني سیاست د ګټې لپاره په نړیوالو چارو کې ښکیل بدن محدود کړي. نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره موافقه وکړه چې د یو لړ اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو کله چې په 2018 میلادي کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل،